د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالی ارزښت لري؟ دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده؟ آیا پرمختیایي کارونه به په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او کنا ګټه هم لري؟ که د پاکستان وفاقي حکومت د لار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب تیر کړي یا زیاته پانګونه هلته وکړي، نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي؟ آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي؟ په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي؟ آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې نو له هغه ځایه پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خپرونه هم له تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو دوو خپرونو کې تاسې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوې. تاسې واوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده، خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولې یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت په ویا بیا دا تور رد کړی دی. نن په خپرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو، خو نن د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو او سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ملمه دی. له دې پوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري. دی وایي دا یوه سیمه ییزه او نړیواله پروژه ده چې جنوبي آسیا به نه یوازې د آرام بحر له آسیایي هیوادونو سره وتړي، بلکې جنوبي آسیا به له نړۍ سره هم وتړي.
په تاریخي توګه د همالیا غرونو له کبله جنوبي آسیا تل د آرام سمندر له آسیا غوڅه پاتې شوې ده. د هغوی ثقافت بیل پرمختګ کړی او زموږ ثقافت، فلسفه، کلتور او سیاست جلا پرمختګ کړی دی. دا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه دوه لوی تهذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي، بلکې همدا لار تر منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسو ووینئ، نو هغوی د وریښمو لار په ذریعه ټوله یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه و پیل سوي او تړل سوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدل کړي،
تبدیل کر دے گا. ڈاکٹر تیمور رحمان نے پختنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یو ټولنه کې پرمختیایي کارونه کیږي، بازار آزادۍ کې او صنعت پکې وده کوي، نو د پیسو دارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا لدې نظر سره موافق دی؟ دای په جواب کې راته وایي،
سټرکچرل امبالانسز تو جب تک سرمایداری نظام اور ایک کلاس سسٹم رہے گا تو
چې سرمایدارانه نظام به نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي هغه به عدم توازن پیدا کوي. یعنی ځینې برخي او خلک به پیسې پیدا کوي، ځینې بغریب پاتې کیږي. یو خو دولتونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه وشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام به نو کده هیوا دننه د پنګونی عمل وی یا بهر، دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایداران نظام د پرمختیا یو نه بیلیدونکې برخه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وایي نابرابري خو د صنعتي پراختیا یو نه بیلیدونکې برخه ده، خو چین پاکستان اقتصادي لار به په پاکستان کې د صنعتي ټولنې بنیاد هم کېږدي.
څومره چې په پاکستان کې صنعتي نظام پراخیږي، نو له دې سره به نابرابري پیدا کیږي. خو د صنعتي نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو، پرمختیا او ترقۍ بنیاد ږدي. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادي لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ شي، د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی شي، د مواصلاتو نظام به طاقتور شي، نو دا به د یوې صنعتي معاشري بنیاد کېږدي. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لویې پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه سي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نه سم کولای، ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه او اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي، څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري. ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي نو نورې کارخانې هم هلته پرانستل کیږي.
سرمایداري نظام میں جہاں پہلے ڈیولپمنٹ ہوتی نا باقی ڈیولپمنٹ بھی وہیں چلی جاتی ہے.
سرمایداران نظام یا پنگون کی موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملی کیږي. ګوره کده لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډی لوی ده، یا د ملتان یا کراچی بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړي نو هله بموي دا له همدې لوی بازارونو تیرسي او له داسې سیمو تیرسي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي. که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې فیروزپور روډ او رایون روډ کارخانه جوړی وي نو نوې کارخانه به ملته جوړیږي، حالانکه کېدای شي چې په نورو سیمو کې شت ځایونه وي.
کہ ہم بھی اپنی صنعت جو ہے نا صنعتی علاقے میں لگائیں.
خو ڈاکٹر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیر نه کړي، بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی وده ورکړي.
میرا خیال ہے کہ جب ریاست ڈیولپمنٹ کرے،
زما په فکر کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یو ښه موقع ده چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل سوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسی او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي، نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي، دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي تھڑی ہے.
اس سے تو پاکستان معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انٹیگریٹ ہوتا ہے.
دا لاہور پوہنتون استاد رحمان پوینا ک پاکستانی حکومت د چین پاکستان اقتصادی لار زیاتره پروژې په پنجاب کې عملی کړي، نو پنجاب چې وار لمخه یو پیسدار مرکز دی دا به نور مالدار شي، او بلوچستان چې تر ټولو ورسته پاتې سیمه ده بلا نور د غربت او بیوزلۍ کندې ته پریوځي.
ایک سنٹر اف پریفری آپ کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں نظر آتی ہے.
نړیوال اقتصاد کې تاسو د یو مالدار مرکز او پچندو کې د پرتو غریب ځایونو جوړښت ویني. په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي، دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د کومونو ترمنځ د نابرابرۍ لکبله د ملت پالنې خبرې او نظریې زور اخلي. د مثال په توګه زه چې کله بلوچستان ته ځم نو باور وکړي ما ته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم، بلکې په وخت کې مې هم شاتګ کړی وي، او چې په ګاډي کې له بلوچستان پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپلې هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرحه، د روغتیا تناسب، د ښځو حقوقو تناسب، هلته غریبي، دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي، او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ سلویشت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلې نو داسې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته ګټه ورسیږي، او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیایی عمل وي
اور مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
اور دن کو دا جمہوریت خبرونه په دې برخه کې د چین بهرنۍ پانګونو ته یو کتنه کوو. ما د لاهور مینجمنٹ سائنسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړي نو هلته خپل کارکونکي بيولي او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی او قسم دی نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او کڅنګه؟ ډاکټر تیمور رحمان وای
نه،
زه دا اندېښنه نه لرم، بلکې دا تنقید په غربي اخبارونو کې کیږي. خو که تاسو د هغو افریقایي هیوادونو اخبارونه ولولئ چې پکې چین سرمایه اچولې ده نو هغه د غربي اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوې ولسمشر موګابي چې په غربي رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی هغه بیان ورکړی، او زیمبابوې هم خپل شمیرې اعلان کړي دي چې ښایي د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همداراز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني نو د هغو هیوادونو حکومتونه هم وایي چې د چین سرمایه ورباندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وایي چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري، او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځانه سره ملګري کړي. د په خبره پاکستان باید ایواز خپل وګټو ته وګوري.
اصل میں چائنا کی اگر آپ انویسٹمنٹ سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے وہ ایک پولیٹیکل پیٹرن کو فالو کرتا ہے.
حقیقت کې کتا چې د چین د سرمایه اچونې نظام ته وویني نو هغوی سیاسي پنګونه کوي. د داسې پنګونه دي چې هغوی هر هغه هیواد ته سرمایه وړي چې ورته ښکاري، پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګنډا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده، او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسې ژغورو، موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغوی موږ ژغوري، یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیسټي هیواد دی.
ډاکټر تیمور رحمان دا نظر هم رد کړ چې که چین یوه ورځ له پاکستان خپل سرمایه وباسي نو د هغه هیواد اقتصاد ته به زخت زیان ورسي. دی وایي چین د پاکستان بېخبینا یا انفراسټرکچر په برخه کې پانګونه کوي او که سرمایه وباسي هم نو سړکونه یا کارخانې له ځان سره نشي وړلی.
له بهره چې پانګونه کیږي
نو په هغه کې تر ټولو خطرناکه سرمایه پورټفولیو سرمایه کوي، هغه دا وی لکه د ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول، دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاواني وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبي کوریا او نورو پرمخودي آسیایي وادونو کې هم دا ډول پنګونه وکړه او بیا یو دم خپل پنګونه له هغه وادونو وېست چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. ل چین چې دا پنګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل مختلفه ده. کچین سباله دی وادونو ووزی او پنګونه وباسي هم نو دلته به انفراستراکچر جوړ کړی وي چې تر راتلونکو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراستراکچر هغوی له ځان سره نسی وړلای. کدلته پات کیږي هم نو یوازې چینایان خود به دا انفراستراکچر نه کاروي کنه، موږ به هم کارو، موږ به هم دا سړکونه استعمالو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو تاسو
اوریدونکو. په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو واوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته تاوان رسوي. دا ونه نه خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت